هم کابل پانتون ته ننګرهار څخه راځم. زه چې راتلم پوه شوې زموږ کور کې یوه روپۍ هم نه وه. زه ما چې دی له ګاونډیانو څخه پیسې پور کړې او راغلم. غوښتنه مې دا ده چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات تر اړوندو مسؤولونو ورسېږي او لازم ځواب ترلاسه کړو. ډېره مننه بیا هم له تاسو څخه.
دا برخه هم دومره وه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ. له نوریاس نوري مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونی خبرونه. یا ور بیا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بی سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې. د ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې. لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی، موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی. هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر دوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي. او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی، ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي. دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی، په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو پر لرلید خبرې کوو. پرون د یک شنبه پر ورځ په اسلام کلا بندر کې د ایران د پولیساتو او د طالب وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې ورپسې د اسلام کلا دو غارون بندر هم وتړل شو. دا شخړه ظاهرا د سړک د پخولو پر سر له لانجې وروسته پیل شوه او سمدستي حل شوه، خو پر ګډه پوله له دې مخکې هم دا ډول شخړې شوې دي. په همدې ورځ د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا محمد عمر مجاهد زوی ملا محمد یعقوب مجاهد چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر دی، د خپل پلار د تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د ستونزو یادونه وکړه او ویل چې افغانستان ته نه یوازې د نړیوالو بلکې د ګاونډیو هیوادونو لخوا ستونزې ورپېښې دي.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه موږ ته متوجه دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و. موږ که دا پیښه برداشت کړې ده د ملي مصالحو په واجه او د علیا مصالحو په واجه مو دا برداشت کړی دی چې کېدلی شي بل وخت دا برداشت ونه لرو.
ښاغلی یعقوب پخوا تر دې پر ډیورن کرښه د اغزن سیم د غځولو په برخه کې د پاکستان د پلان په اړه هم سختې خبرې کړې وې. د تاجکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ هم د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې ناندرې پیښې شوې، خو د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې که څه هم تر دې دمه آرام دي، خو دې هیوادونو چین او روسیه په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښنه ښودلې. په داسې یو حالت کې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي او لرلی دې څه ډول ښکاري؟ په بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او خبرونه په دې پوښتنه پیلوو چې د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی. په یوه دقیقه کې لومړی ننګیال صاحب تاسو او بیا منصور صاحب.
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان په ټولو ساحو کې د چالشونو سره مخامخ دي، یوازې امنیتي حالت نه دی، اقتصادي حالت تر ورځ تر بلې خراب دی، ډیپلوماتیک انزوا عملا افغانستان د ټولې دنیا نه ګوښه شوی دی، د دنیا د مدار نه وتلی دی او دا عملا په انزوا کې دی. کټ مټ تر څنګ سیاسي ستونزې چالش بل د سیاسي د طالبان د مشروعیت بحران سره مخامخ دي. او په امنیتي ډګر کې باید واضح وایم چې د داعش تهدید ورس پر بل زیاتیدونکی دی، د مقامات جبهې وریدونه زیات شوي دي او په افغانستان کې د جبهې ازادي په نوم بله ډله ده او د نور ډېرې د امنیتي پیښې چې مسؤلیت هیڅوک نه اخلي هغه زیاتیږي ورس تر بلې، او تحرکات چې دي د طالبانو په ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې زیات شوي.
بله،
او د طالبانو ظرفیت نه هم داسې ښکاري چې دوی دپاره به دا مشکل سي چې په دغه اوسني ظرفیت باندې چې دوی چریکي عملیات او تجربه لري او د دې شیانو د مهارولو باندې دي وتوانېږي.
مننه منصور صاحب، تاسو سوال اورېدلی، مهرباني وکړئ.
مهرباني وبخښئ، زه وروسته واصل شوم.
زما سوال دا و چې د طالبانو نظام، تاسو ستړي مشي، د طالبانو نظام اوس مهال له جنوب، لویدیز، شمال او شمال ختیځ لورو له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ په یوه دقیقه کې لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو اوریدونکو درانه ملباته، السلام علیکم ورحمت الله. لبده مرغه په افغانستان د تیر ناورینونه چې له نیمې پیړۍ حاکم دي، د افغانستان ولس له مختلفو الخونه بعد ننګوي، کار اقتصادي چیلنجونه دي او ګواښونه، کار امنیتي دي، کار سیاسي او ډیپلوماټیک دي، کار نړیوالې اړیکې او سوداګري ده، او د خلکو ټولنیز ژوند دی. خلک په ګنبودیز فقر، بیچارګۍ او ستونزو کې راګیر دي او درس ساتل کیږي، او دا له بده مرغه په دې هیواد د مختلفو ادوارو د چارواکو د ناغیلیو لوجی، د یو شمیر هغو د ظلم او ستم لوجی، د یو شمیر هغو د کفایت او د رعیت د نشتون یا کمښت لوجی چې دغه حالت اوس هم حاکم دی. طالبان هم یا ور سره لاس او گریوان دی.
بخښنه غواړم
ځینې چارواکو،
منصور صاحب موږ پر کورنیو مسایلو او ستونزو باندې خبرې نه کوو. منصور صاحب، زما سوال ډیر واضح وو، افغانستان د گاونډیانو له خوا له کومو ننګونو سره مخامخ دی؟ نه تاسو ماته دا دقیق ځواب راکړه او نه ننګیال صاحب، تاسو پر کورنیو مسایلو خبرې کوئ.
خیر، ما د گاونډیانو ما وانورې د فکر کوم پښتنه کیندانو
یا ما ویل چې د شمال، شمال ختیځ، لویدیز او د شاوخوانه کوم ننګونې افغانستان ته متوجه دي؟ خو تاسو مهرباني خپل ځواب لسره وکړئ.
موږ او تاسو وینو چې د امدی کورنۍ ستونزو له امله موږ له ختیځ، شمال او جنوب او ټولو برخو له ستونزو سره مخ یو. د شوروي اتحاد هجوم پر افغانستان، د هغوی یرغلونه، دلته زموږ 2000 کلي او ښارونه وران کړل، زموږ میلیونونه انسانان یې په شهادت ورسول، میلیونونه هغه مهاجر شو چې تر اوسه مهاجر دي، مسافر دي په پردیو هیوادونو کې. دغسې د پاکستان پراخ لاسوهنې چې تر اوسه جریان لري، د دوی د اروپا کوډلو روزنې، هلته کمپونه، دلته استخباراتي لاسوهنې، د دوی خپل فزیکي حضور په مختلفو نومونو د ګروپونو روزنې او رالیږل چې دا اوس هم جریان لري. موږ خبرېږو هغه ډلې ټپلې او واړه لوی قمندانان چې پخوا دلته وو د جمهوریت په وخت کې، اوس هلته دي، هغوی هم روزنه ورکوي، هم تجهیزوي. دغسې ایران او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه.
مننه منصور صاحب. ننګیال صاحب، له تاسو نه به بیا دا پوښتنه زه مطرح کړم.
زه فکر کوم هغه د افغانستان امنیتی وضعیت کې د گاونډیانو په دغه کې واخلو، گاونډیان فکر کوي له افغانستانه تهدید دوی ته متوجه دي. د طالبانو د رژیم د حاکمیت سره زموږ برداشت دا دی چې محاسبه غلطه وه د طالبانو په اړه باندې. فکر کېده چې ګویا د منځنۍ آسیا هیوادونو په شمول، د روسیې، چین او ایران په شمول، داسې فکر کېده چې ګویا طالبانو په حاکمیدو به د داعش تهدید مهار شي او دوی به دغه هیوادونه به دوی به ښه جګړه وکړی سي د داعش په مارولو کې. خو تاسې ګورئ هغسې ونه شوله. د داعش تهدید ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دی او دغه هیوادونو سره تشویش پیدا شوی. بنا دوی په افغانستان کې د خپلې مداخلې دپاره په فکر کې دي چې څنګه کولی سي د ډلو ټپلو په حمایه کولو سره په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي او د تهدیداتو مخنیوی هم وکړی سي. کټ مټ وضعیت د پاکستان هم دی. پاکستان فکر کوي چې د طالبانو د حاکمیت سره حقانی شبکې د طالبانو د ټي ټي پي لپاره یو خوندي ځای پیدا شوی دی د خپلې مداخلې د توجیه لپاره. بمبار کوي په افغانستان کې، تاسې ګورئ راکټونه
وي.
تشویش فعلاً د طالبانو د رژیم څخه د ګاونډیانو ډېر دی نسبتا دې ته چې افغانستان د ګاونډیانو څخه ولري.
مننه. تاسو د برعکس خبره کوي، یعنی تاسو وایي چې گاونډي هیوادونه له افغانستان نه زیاتې اندېښنې لري، ولی خبره دا ده چې د طالبانو حکومت، لکه څنګه چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب یادونه وکړه، دوی ادعا لري چې له ستونزو سره مخامخ دي له گاونډیو هیوادونو سره، او د په ځانګړي ډول د پاکستان د بمباریو یادونه وکړه. نو سوال دا دی چې کومې ننګونې د افغانستان لپاره حیاتی دي، یعنی د ګاونډیو هیوادونو لخوا کومې ننګونې د افغانستان موجودیت ته خطر پېښولی شي؟
یادونه وکړه، ګورئ د طالبانو رژیم داسې یو نامشروع رژیم دی چې هغه هیوادونه په دغه اوسني وضعیت کې د طالبانو په حاکمیت کې، دوی افغانستان ته کوم تهدید متوجه کوي، هغه به د ډلو ټپلو حمایه وي. د پاکستان مستقیم مداخله چې د هغه پخوا هم وه، پخوا هم د چاره پټ نه و، خپله د طالبانو حاکمیت د طالبانو د پاکستان مداخله ده. د طالبانو واک ته رسیدل د عمل ښیي چې پاکستان په افغانستان حاکم شوی دی، اشغال یې کړی. عملاً
ننګیال صاحب، تاسو فکر کوئ چې د پاکستان لخوا هیڅ ډول خطر افغانستان ته متوجه نه دی؟ دا یوازې طالبان دي چې پاکستان ته یې خطر متوجه کړی، او د ایران لخوا هم همداسې؟
نه نه نه، خبره دا ده چې پاکستان چې څه کول هغه یې وکړل. د افغانستان نظام یې ختم کړ، خراب یې کړ. د افغانستان بنسټونه یې ونړول. د افغانستان ولسی جمهوري نظام یې ختم کړ. هغه د تهدید نه وروسته خبرې دي. شل کال هغوی تهدید متوجه کړ، خطر یې متوجه کړ، اوس په افغانستان حاکم شو.
موږ په اوس حال کې اوس مهال باندې خبرې کوو. اوس مهال باندې که خبرې وکړو، د پاکستان او ایران لخوا د طالبانو حکومت ته ستاسو په نظر هیڅ راز ګواښ او خطر متوجه نه دی؟
زه فکر نه کوم. د طالبانو رژیم داسې یو رژیم نه دی چې هغه د سیال دولت په توګه باندې د ګاونډیانو سره برخورد وکړی سي، بلکې دا تر نفوذ لاندې یو مزدور رژیم دی. او د مزدور رژیم په موجودیت کې هغه پاکستان په وړاندې د مداخلې، د پاکستان سره د دغه تهدید خبره نه سي کولی. البته د هغو خلکو د خپلو تشویشونو دغه دپاره د هغه په رسنیو کې چې څه وایي، هغه د خپلې مداخلې د توجیه کولو دپاره وایي. هغه مو وویل د منځنۍ آسیا هیوادونو تشویش البته په ځای کېدلی سي چې ګډوډي زیاته وي، د داعش د حاکمیت، د داعش نفوذ پراخېدلی سي او خلکو ته جوړېدلی سي. هغه خو هم بیا د دوی په دې د بحث په جریان کې به ووایي چې د هغوی د غلطو پالیسیو نتیجه وه چې د سولې په پروسه کې د طالبانو غوندې یو زرهګره ډله حمایه کړه او هغه یې په افغانستان حاکمه کړه. نن هماغه ګاونډیان چې دي، البته د منځنۍ آسیا، روسیې او چین خبره کوم، دوی هغه قیمت ادا کوي چې په وناسم ځای کې پانګونه
وکړي،
په ترګر ډله باندې بل ترګر ډله شي غفیدلای.
مننه. منصور صاحب، لدی هیوادونو نه داسې خطر افغانستان ته متوجه دی چې د افغانستان راتلونکي او موجودیت لګواک سره مخامخ شي، یا له راتلونکي اوږدمهالي تهدید سره مخامخ شي؟
کچېری د افغانستان خلک د یو رښتینی ولسی سیاسي ځواک په توګه قوت جوړ نکړي، را میدان ته نشي، او د خپل دین، هیواد او ولس د رښتینی دفاع فلا بقا او پرمختګونو لپاره لاس په کار نشي، نه یوازې پاکستان بلکې ټول ګاونډي هیوادونه او یا هغه نور بهرني هیوادونه که امریکا ده او که بریتانیا او که نور، دوی به د خپلو ګټو لپاره د افغانستان د ذخایرو د وړلو، د افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت د تعالی تحریک کولو یا د دینه د استفادې کولو لپاره دلته لاس وهنې کوي.
منصور صاحب،
تاریخ په اوږدو کې
منصور صاحب، طالبان طالبان د هیواد نورو سیاسي ځواکونو ته دا فرصت ورکوي چې د هیواد په چارو کې دخیل شي؟
لبد مرغ تر اوسه نه دوی د سیاسي جریانونو سره داسې جدي او تنګا تنګې اړیکې یا د رغونې په اړه چې مشورې او پروګرامونه تر اوسه لیدل شوي، د دوی نه هم د ولسي ټولنیزو او مدني جریانونو سره، نه هم د فرهنګي جریانونو سره. دوی کېدای شي دا ووایي چې حکومت نوی دی، هر څه به سم شي، ورو ورو سمیږي، دا هغه، مګر دا په دې نه شي توجیه کېدی. افغانستان د یو زخمي هیواد، د یو ډالل شوي هیواد په توګه، د یو ټوټه ټوټه هیواد په توګه، او ولس یې دغسې ټوټه ولس په توګه پروت دی. دا کوشې کول غواړي، دا نږدې کول غواړي، د دوی زخمونه او ټپونه التیام غواړي، پټۍ غواړي، مرهم غواړي، دردونه یې درمل غواړي. دا په یو کس، په یو ګروپ، په یو ډله، په یو یوازې په
حکومت او
پخوا به چې وو
که د طالبانو حکومت چاته موقع نه ورکوي نورو سیاسي ډلو او اړخونو ته، نو بیا خو دا تقریبا د طالبانو دښمني ده له دې هیوادونو سره، نه د ولس او نه د هیواد.
همدا چې ولسونه هم کله، نه یوازې طالبان بلکې په تیرو کې چې کله هم حکومتونو له ولس نه ځانونه تجرید کړي، فاصله نیولې او ځانونه غیر مسؤول واجب الاحترام ګڼلي، ولسونو ترې هم فاصله نیولې ده او ورپرېښي دي، ورته ویلې چې بس بیا هم کار خپل دی، که هغه د بهرنیو سره وي، چې ګټو کې، په مزایاو کې، په عیش او نوش کې د ولس غم نه کوي. ولس فقیر کېږي، ولس تباه کېږي، ولس بربادېږي، ولس بمباریږي، ولس هم بیا ستاسې د چوکۍ او د کرسیو پروا نه لري. تاسې ولیدو دا تیر جمهوریت چلته د افغانستان د خلکو د وقار، د عزت او 5000 کلن تاریخ د دعوو خلاف لاړه، د ایسوپی تړونونه، د بارډر مینجمنټ تړونونه، داسې بارډر چې بارډر په نوم څوک څه پېژني نه، د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړونونه، حتی پاکستاني امنیتي ځواکونو او استخباراتو راتګ دلته د افغانستان په استخباراتي اډو او زندانونو کې د خلکو نه د تحقیقاتو امکانات او شرایط ورته برابر کړل.
دا ادعا دي چې په دې خبرونه کې موږ د اثبات امکانات نه لرو. زه غواړم یوې بلې موضوع ته ورشم. ننګیال صاحب، لومړی له تاسو پوښتم چې د څلورو لسیزو جګړو له کبله افغانستان، له څلورو لسیزو نم زیات وخت کېږي، خو افغانستان په دې تیرو اوږدو کلونو کې د جګړو له کبله خورا زیات کمزوری شوی. طالب مشران د زور خبرې کوي، د دوی د قوت او زور سرچینه څه ده؟
زه فکر کوم کاذب غرور دی، کاملا یو ډیلوژن باندې اخته دي. په د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو نه وروسته په افغانستان کې تاسې ګورئ د افغانستان امنیتي ځواکونه پاشل کېدل. دا یو ډراماتیک و، ډېر څه دا هغه څه و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت تر دې ډېر لوړ و چې د طالبانو سره مبارزه وکړي سي. دا چې سیاسي رهبرۍ او د رهبرۍ ناسم تصامیم و، د دنیا یو لویه دسیسه په کار واچول سو، د افغانستان خلک سولې په پروسه کې وغولول سول، داسې یو پروسه یو دام کې خودل سو، د سولې په نامه باندې د افغانستان خلکو ته، د افغانستان رژیم د سولې په نامه سقوط کړی سو، د جګړې په نامه نه د سقوط کړی. دغه دسیسې په ښکار شوی نظام طالبانو ته یو نوی کاذب غرور ورکړی چې ګویا دوی شکست ناپذیره دي، دوی ماته نشي خوړلی. خو تاسې ګورئ په 2001 کال کې همدغه طالبان د ډیرو کوچنیو عملو وروسته، دوی کاملا په افغانستان کې د ټولې کابینې، د ټول امیر المؤمنین سره ټول حکومت یا عملا 100% حکومت وتښتیدل افغانستان او وزیرستان او کوټه تای پناوی وړه افغانستان کې دوی شورم پاتې نسو په دغه سی فرار یو کده افغانستان د جګړې په مقابله کې یعنی هغه طالبان چې یو لري د شکست تجربه لیدل دا او شل کال کې دوی په دې ونتوانیدل چې حتی یو ولایت دی ونیول سي مګر هم د سولې په پروسه کې دی ونیو د جګړې په نتیجه کې نه دنیولای د په خلاف باندې شل کال جګړه اوس په افغانستان کې د افغانستان خلکو قربانی ورکړه هم دا اوس هم تاسو ګورئ تاسو خواله رسنۍ واخلې تاسو نور رسنۍ واخلې د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت د دغه رژیم څخه غفو کوله د زیات البته ځینې خلک مجبورې لري افغانستان کې کوسیږي ابو د طالبانو د لپاره مجبور دي د تملوک دیني الفاظ وکاري دوی طالبان خیاط کی ممکن ده ډېر بدی اضافي جمهوریت نظام د خپل ځان د امنیت په خاطر واچي خو حقیقت دغه څه نه دی افغانستان خلک ویږي چې حقیقت څه شی دی او حقیقت دا دی چې طالباني رژیم نامشروع غیر قانوني رژیم دی او مزدور رژیم دی چې په افغانستان باندې د دنیا د دسیسې په نتیجه کې
مننه ننګیال صاحب په دې پروګرام کې مننه په دې پروګرام کې ډېره هڅه زموږ ده چې پر اوسنۍ ستونزو د افغانستان باندې تمرکز وکړو ستاسو په نظر ننګیال صاحب افغانستان د گاونډیو هیوادونو پر وړاندې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې غنې گاونډي هیوادونه په تیر ایران او پاکستان په افغانستان کې خپل د نفوذ کړی لري افغانستان داسې د نفوذ کړی په گاونډیو هیوادونو کې لري
بله البته افغانستان نه خو گاونډیان په افغانستان کې لري ټول رژیم د
نزه برعکس پښتنه کوم ننګیال صاحب چې مثلا ټي ټي پی مثلا د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کمزورتیا ټکای دی کې د قوت نه خده د پاکستان پر وړاندې
زه فکر کوم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه درلودل لومړي سره په افغانستان کې دوی موجود نه وو په افغانستان کې د دوی د جنگیالیو لپاره ځای نه وو او دا یوازې ادعا وه پروپاګاندا د پاکستان د ایس پی آر لخوا نه تر څو دنیا ته تر څو خپل خلکو ته په افغانستان
دا ادعا اوس ننګیال صاحب د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هم کیږي
زه اوس هم باور لرم ټي ټي پی په افغانستان کې موجودیت نه لري بلکې د پاکستان خپل پوځ عمل نشته دی البته طالبانو په شکل کې په افغانستان باندې حاکم دي ټي ټي پی یو ډراما ده دوی غواړي په افغانستان کې د افغانستان مظلوم او بیچاره خلکو د بمبارولو لپاره یو توجیه وګوري او د افغانستان کې خپل مداخله توجیه دي عملا دا یو پاکستانی ډراما و او پاکستان لیکلې و خپل مخ ته وړي او د په افغانستان کې د ټي پی موجودیت د کامل نه ویداد او ناسمه ایداد تر اوسه هیڅ داسې شواهد نشته چې د حکومت سیمه
که ستاسو په نظر ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې نشته په پاکستان کې شته د دوی وسلوال که تاسو وایئ چې دا هم ډرامه ده
پاکستان کې دا دوی خپل جوړ شوی ډلې دي دا دوی آرامسته شوی ترګر ډلې تاسې په دغه سیمه کې چې ګوري د دوه سرچینه ورسته کې پاکستان دی ایسای دی الته موجود دي د دې په نامه باندې ممکن د دنیا څخه بیا فند واخلي بیا د دراماتیک عملیات پیل کی بیا د دنیا توجه پاکستان ته په څو دراماتیکو امنیتی پیښو باندې واړی دا په لوی کچه د کوم تهدید نه ګڼل کیږي چې فکر کوم چې هغه د پاکستان لپاره سرخوګای جوړ کی
مننه ننګیال صاحب منصور صاحب تاسو په نظر د پاکستانی طالبانو تحریک د طالبانو د قوت نه ده په سیمه ایزو لوبو کې او که د کمزورتیا
موږ فکر کوو چې د افغانستان طالبان د طالبان اسلامي تحریک یا د اسلامي امارت په نوم چې دوی اوس کوم نظام کار کوي دوی خپل جنجالونه نه هم نشي خلاصېدی په کور دننه ډېر مسایل ورته پراته دي بهرني مسایل ورته پراته دي او هغه امکانات چې هغوی د دغسې اپراتیفی او عملیاتی ډلی وساتلی شي یا د هغه وروزلی شي یا د هغوی سره مرسته وکړی شي نه یوازې په دوی کې بلکې د افغانستان په تیرو نظامونو کې هم دا قوت نه و پرېښودل شوی د شوروي اتحاد د حملو او مداخلو د وجې ته هم وروسته د مجاهدینو د حکومت راتګ او د هغې پسې بیا د طالبانو او بیا د نړیوالو شل کلن حضور موږ او تاسو وینو چې د سیمې ټول هیوادونه د پاکستان سره د ستراتیژیک پارتنر او د ښه پنډي او جوالي په توګه عمل کوي او څه استخباراتي لوبې وي که څه اوپراتیفي او عملیاتي لوبې وي که څه د شیطانتونو او تورو معاملو لوبي وي هغه د پاکستاني استابلیشمنت د غوي د پوځ او استخبارات په حضور کې تر ټولو خي عملي کولای شي او غوي ډیر ارزانه کرایي خلک لري پوځ هم کرایي دي حکومتونه هم کرایي دي ګوري چې کله کې یو صدر اعظم یا ولسمشر حرکت وکړي په څه نیرنګونه یې څومره په اسانه چپه کولای شي. هلته د برېتانیا استخبارات امریکا استخبارات کامل حاکم دي او هر څه چې کوي د هغوی په اشارو یې کولای شي.
مننه. لدی سیاسي او پوځي او امنیتي مسایلو نه ورهاخوا که اقتصادي مسایلو ته او اقتصادي برخې ته کتنه وکړو، ننګیال صاحب د سیمې له هیوادونو سره لانجې افغانستان په اقتصادي برخو کې له کومو لانجو او ننګونو سره مخامخ کولای شي؟
زه فکر کوم افغانستان د پر استراتیژیک اهمیت باید د منځنی اسیا هیوادونه ولري. په ایران او پاکستان باندې په اقتصادي اړخ باندې زمونږ اتکا تر ډیره راکمه شوې وه. تاسو ولیدل په جمهوری نظام کې هغه وخت کې د پاکستان څو واري حتی د تورخم او بولدک او نورې دروازې بندې کړې، په افغانستان باندې تاثیرات نه ول او افغانستان لاره درلودل، افغانستان بدیلې لارې خلاصې کړې وې، د نورې دنیا سره وصل و، د منځنی اسیا د هیوادونو د لارې نه د اروپا پورې اماغه ستراتیژیک اهمیت دی او د افغانستان د پاره تهدید هم کم دی. افغانستان باید د خپل ملي ګټو په خاطر باندې د پراخ سینې په درلودلو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ډیر دوستانه اړیکې وساتي او دغه لړۍ باید دوامدار پاتې شي.
او تاسو په نظر ننګیال صاحب، افغانستان لا هم د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د یو پل یا پل حیثیت لري؟
کاملا لري او متاسفانه په دې وروستیو کې یو طرفه قرارداد د طالبانو د رژیم لخوا د پاکستان سره هغه دا چې ګویا د پاکستانی مالونو ته د پاکستان ترانسپورتي دغه ته منځنۍ اسیا ته مستقیمه اجازه ورکړې ده او په بدل کې بیرته افغانستان ته هندوستان ته لار نه ده ورکړل شوی او یو طرفه ګټه اخیستل کیږي. دغه یو ډیر لوی ملي خیانت دی د افغانستان د اوسنی ستراتیژیک موقعیت ته په کتو، د افغانستان پخوانی تجارتي اړیکو سوداګري چې کوم دغه متحدات مو درلودل د پاکستان سره، دا د هغې سره خلاف کار دی او د پاکستان یو طرفه ګټه اخلي. په دې سره کتنه په کار ده که څه هم د طالبانو دا توقع نشي کېدلی، خو دا څه چې فعلا روان دي دا افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان سره خیانت دی او نو او دا تاریخي مسؤلیت هم دی. تاریخ باید د پاړه باندې پریکړه وکړي چې طالبانو د پاکستان سره څنګه برخورد کاو.
مننه ننګیال صاحب. د خبرونه پورسته یوازې درې دقیقو کې یو کده خبرې سره را لاندې کو. یو ورسته پښتنه زغړم له تاسو نه له دواړو ملمنو نه یو کوم چې روسیا او چین او ایران مونږ لیدلې دي په د ورسته یو څو لسیزو کې په سیمه کې په یو نایلان شوی اتحاد کې په ګډه تقریبا عمل کوي د لویدیځ دنیا پر وړاندې. دا امکان چې په راتلونکي کې افغانستان له دې اتحاد سره یو ځای شي څومره دی؟ منصور صاحب لمړی تاسو.
مهرباني. موږ فکر کوو چې افغانستان د هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت له نظره یا د تطبیقاتو د تیر تاریخ پر اساس موږ د پخوانی مسلمانو د افکارو پر اساس د عدم انسلاک سیاست غوره کړی او غوره کړی چې افغانستان د یو خودمختار خپلواک او ناپیلی هیواد او دولت په توګه وساتلی شو، زموږ په دې کې ډیره ګټه وي. ځکه له هغې ورځې چې افغانستان وتړل شو د شوروي اتحاد سره یا وروسته له امریکې سره، افغانستان د سیمې او نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو او ډلو تپلو او استخباراتو د پراخو ګواښونو سره مخ شو او دې هواده ولس بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. د عدم انسلاک یا ناپېیلی سیاست تر کولو غوره هم اقتصادي هم امنیتي او هم ټولنیز او نور ګټې لرلی شي.
ډېره زیاته مننه. او همدا وروستۍ پوښتنه له تاسو نه ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د دتا د طالبانو د ظرفیت نه پورته خبره ده. طالبان واضح کړنلار نه لري، طرحه نه لري، د بهرني سیاست حتی موجود نه دی. طالبان د دنیا د کومې وادونو سره باید څه وکړي؟ دوی دنیا په ماینس کې د نړیوال ټولنې په ماینس کې خپل باور بایلل دي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی باید لومړی مستقلانه بهرني سیاست غوره کړي او هغه د لپاره ضرور ده چې په کور دننه قوي اوسيږي، په کور دننه د یو مشروع حکومت رامنځته
کړي. په کور دننه قوي شي ننګیال صاحب، دا احتمال شته چې دوی د روسیې او چین او ایران په ټلواله کې شامل شي؟
دا د ملي مشروعیت په اساس باندې دا غینه ورسته د لپاره یو ملي اجماع په کار ده چې هغه عدد د افغانستان د خلکو فیصله ده. توانایي خوشته طبي خبره ده د افغانستان بهرنی سیاست څه ایجاب وي دا فیصله باید افغانستان خلکو کې جدي په کوم بلاک کې شاملېږي. خو هغه څه چې فعلي وضعیت کې روان دي چې کله دی په کور دننه ضعیف وي دی که په هر بلاک
کې
د حیثیت بنه وي دی به ډېر ضعیف موقف ولري.
ډېره زیاته مننه له درنو میلمنو د سیاسي چارو شنونکي او پخواني ډیپلومات نجیب ننګیال او د افغانستان د خلکو د سیاسي جرګې له مؤسس صدیق منصور نه. قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زه احمد تکل، تر بیا تاسو سره خدای پاماني کوم.